په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجله زفری با ظاهر د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کانفرنس کې یو تر هوړاندې کړی چې لمخې پراتلونکو شپږ میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوی دی. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو نور یاس نور یې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د سولې خبرې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو یوازینۍ حل لاره ده. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې.
اوس ننګونه دا ده چې موږ د سولې خبرې لرو. موږ یې په کلکه ملاتړ کوو. دغه خبرې کمزوري دي، خو هغه په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې جوړجاړي یوازینۍ لاره ده.
د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نوي هڅو هم تود هرکلی وکړ. ښاغلی بلینکن چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی، هم یو وار بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په مسولانه ډول پای ته رسوي. هغه وویل هره پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به په سلا او مشوره کوي. د متحدو ایالاتونو لخوا د سولې د هڅو د ګړندي کېدو په ترڅ کې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یو غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د افغانستان یو شمېر مدني فعالانو، فرنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یو کمپاین له لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن هلک د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له څو میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسله والو تښتولی، د خوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ د سلګونو میلیون ډالرو غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولی په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. نن په ټول افغانستان کې نوی 14 تعلیمي کال پیل شو. د نوي تعلیمي کال د ښوونځي د زنګ وهلو په مراسمو کې چې په کابل کې په اماني لیسه کې جوړ شوی و، افغان ولسمشر اشرف غنی د تعلیم پر کیفیت ټینګار وکړ او ویل چې د زده کوونکو د تعلیمي سویې د لوړولو لپاره باید ډیر کار وشي.
مخصوصا د تحصیلات تعلیم جناب بصیر صاحب
په تیر بیا زموږ په اړتیا تحصیلاتو کې جناب وزیر صاحب دغه د دوهم او دریم چانس فرهنګ دا واقعیا زموږ ملت ته سپکاوی دی. څو چې د دریم چانس غوښتنه کوي د دې ظرفیت نه لري چې یو غریب هلک یو غریب انجلۍ لاس دا کړو به برخې کړي.
سخت تعلیمي کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال د خبرې شوی کورونا او بالا عمل ښوونځي بندو د غراز د ناامنیو او جګړو له امله هم په میلیونونو زده کوونکي له زده کړې به برخې پاتې شوي دي. ټاکل شوی چې سبا په امروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې وایي نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بند پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، 1400 هکتار ځمکه خړوبوي. د چارواکو په وینا د کمال خان بن بچر زرنج خار په 95 کیلومتر کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کال مخکې پیل شوې وي. په زورګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړی. د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیرانو چې د لویدیز له لورې پر هیوادونو له بشري حقونو څخه د سرغړونې او پر مخالفانو د سیاسي فشارونو په خاطر بندیزونه لګول شوي، نن په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول چې خپل یووالی نندارې ته وړاندې کړي. سرګی لاورف او وانګي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د یوې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. لاورف او وانګي دواړو د لویدیځ لګول شوي بندیزونه وغندل او لاورف وویل چې روسیا او چین چې دواړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، متحدو ایالتونو ته د یو داسې هیواد په توګه ګوري چې هڅه کوي د نړیوال قانوني نظام د نړولو لپاره د سړې جګړې د وخت پر پوځي او سیاسي اتحاد تکیه وکړي. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبري کانفرانس کې هغه څه چې دوی دواړو د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله وبلله رد کړل او وی ویل چې د ډیموکراتیک موډل لپاره یو واحد نورم یا ستانډرد نشته. دواړو په دې ټینګار وکړ چې د خپلواکو هیوادونو د حقونو باید درناوی وشي. لویدیس پر چین په شینجن کې له اوغور مسلمانانو سره د چین د حکومت د ناوړه چلند په خاطر د دې هیواد پر چارواکو بندیزونه لګولي او په روسیه کې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ګډون د سیاسي مخالفانو ځپنه د لګول شو بندیزونو اساس جوړوي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له دولس کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالۍ به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. په هند کې د کورونا د خپرې شوي وبال خبرداریو سره سره نن د هولي د رنګونو جشن پیل شو. د هند د شمالي ښار متورا اوسیدونکي لومړني کسانو چې دغه مراسم یې پیل کړل. د دغه ښار اوسیدونکي آنش شرما وویل چې د دوی لپاره د کورونا وایروس هیڅ مطرح نه دی.
کرونا څوک ده؟ کرونا څه شی ده؟ دلته هیڅوک پاړه نه پوهیږي. کرونا زموږ لپاره هیڅ ده.
په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 40,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي دي. خو له دې سره سره د هولي د جشن په زرګونو ګډونوالو له ماسکونو او د ټولنیز واټن له مراعاتولو پرته رنګ لوبې وکړې. په متورا ښار کې به سږنی د هولي جشن 10 ورځې دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14.
ازادي رادیو ماشمنه خبری مجلوری. د حکومتي سرچینې لازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی له خوا د یوې داسې طرحې یادونه کړې چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندیز پکې شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناټو متحدانو سره په سلا مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالاتي کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14 شونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرستی رنگینه حمیدی د شونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کمیت باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې. خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
نور راپورونه هم اوریدلای شئ د مجله موتر شپږ نیمو بجو ده. ورزوده خبرونه د سرموزوته. افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کانفرنس کې وتر هوړاندې کړي چې لمخي پراتلونکو شپږ میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوي دی. د خبرنن د افغان حکومت ویل ورپوري سرچینې ازادي رادیو ته وکړه. د دې موضوع د نور تفصيل لپاره ملالی بشیر سره هم د وسته ټلیفون پر کښه ده. ملالی جنې مهرباني وکړئ تاسو د دې موضوع نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه فریبا جانی. لکه تاسو چې ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امریکایي چارواکو ته د سولې لپاره یو نوې طرحه سپارلې ده. په دغه طرحه کې د سولې د حکومت اوربند او د وختي انتخاباتو وړاندیز شوی دی. د ارګي ولورپوري افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې خپور شي نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به د ترکیه په کانفرنس کې دا طرحه وړاندې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سولې په تړاو د ترکیه غونډه چې امریکا یې وړاندیز کړی و کله کېږي، او د افغان حکومت کوم چارواکي به پکې ګډون کوي؟ خو مخکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا غونډه شاید د راتلونکي اپریل میاشتې په نیمایي کې وسي، چې 14 یا 15 نیټه اویل شوې وه. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې راتلونکي انتخابات په پشپږو میاشتو یا یو کال یا هر څومره موده کې چې یا امریکایان او طالبان وغواړي وسي. فریبا جان، دا هم یادول غواړم چې تر هغې مخکې او د دې طرح تر منل کېدو سمدستي وروسته سرچینې وویل چې د اشرف غني اوسنی روان حکومت د سولې د حکومت په نوم خپل کار ته تر انتخاباتو پورې دوام ورکوي. د یاد لوړ پوړي افغان چارواکي په وینا، انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکایانو تر نظارت او څارنې لاندې ترسره کېدلای شي. د سرچینې په خبره، طالبان تر انتخاباتو مخکې تر یوه میکانیزم لاندې د سولې د حکومت غړي کېدای شي. دوی ته به وزارتونه او ریاستونه ورکړل شي، او جنګیالي باید افغان ځواکونو په لیکو کې ورګاشتي. او په دې اړه هم خبره کېدای شي چې طالبانو ته په پارلمان او حکومت کې څومره ونډه ورکول کېدای شي. سرچینې دا هم وویل چې ولسمشر غني دا وړاندیز هم کړی چې په وخت کې کېدونکو انتخاباتو کې به نه دی کاندیدېږي او نه به هم د دواړه مرستیالان چې امرالله صالح او سرور دانش دي. د ارګ دغه لوړ پوړي چارواکي زیاته کړه چې دا طرحه یې امریکایي چارواکو ته سپارلې ده، او هغوی ورته ویلي دي چې په خپلو کې به سلا مشورې ورباندې کوي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. فریبا جانی،
ډېره زیاته مننه کوم. ملالی بشیر وایي چې د افغان حکومت د یوې لوړ پوړي سرچینې په حواله وویل چې افغان ولسمشر به د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیه په کنفرانس کې یوه طرحه وړاندې کړي چې له مخې به یې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې سوی دی. دوستانو، زموږ خبرونه بیا هم ادامه لري، تر یوې لنډې دمې وروسته به ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زمو شخلص دی رادیو ری دوستانو، مخکې خمو د ولسمشر لوري د هغه وړاندیز په اړه وردل چې احتمالا په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان انتخابات نه تر وخت مخه تر سره کې، د البته د وړاندیز تر حد دی. خو دا طرح داسې محل ورکول کېږي چې د افغانستان د برخلیک په اړه او د جګړو د ختمېدو په اړه بحثونه د افغانستان سیمې او حتی د نړۍ په کچه تاوده دي. خو ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړې په کموالی باندې ټینګار کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز به نن دغه سازمان د دې سازمان په امنیت شورا غونډه کې د افغانستان اړوند کلنۍ راپور شریک په دې راپور کې راغلی چې د جګړې ټول شکل غاړې دي د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي. د دغه راپور نور جزئیات به زموږ همکار وورو.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندیښنه شي او د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز بنن سي شنبه د افغانستان پر وخت ماشه محل به د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې راغلي دي چې د جګړې شکیلې خواوې د جر تر جره جګړه ختمه او نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکیو حقونو پکښې کې ثابت ووسی. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار سوی دي چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له پیل سره لا هم دا کچه ټیټه نه بلکې لوړه سوې ده. یونه ما په خپل دغه وړاندې کېدونکو راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه دی پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وای کڅه هم طالبانو ته وس د دوه هیله تړون ورسته اوس په افغانستان کې د جګړې فلمینه دی پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوه هیته توافقنامې راورسه د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان به تاوتریخوالی ودری، دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې دا به ودری. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دی، اوس یوازې د افغانستان د خلکو نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسی خلک پنسکي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په زلونو زلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لار د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شوولای شي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې د بهرنۍ ځواکونو وتل باید مسؤلانه وي. طالبان بې وایي د دوی له لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم شوي. د دې کې دلی ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره دي له دغه هیواد د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړي ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له اوږدې جګړې څخه ده، او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځنګړې توګه د شوز او ماشومانو تلفات لوړ و، او په خبره چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږونه تر نهو میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی، د چسپکي ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی، چې اور بس وشي سول افغانستان ته راشي او د دغه حالت څخه ډېر زر مونږ خلاص.
تر دې 15 ورځې وړاندې د مارچ میاشتې پر 13 نیټه د کانګریس دوه غړو بار بریالي کینګ باک د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په ویلي کې ویلي و چې د مې میاشتې پورې دې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، او د افغانستان جګړه د ژر تر ژره پای ته ورسوي. میرمندلی او شاغلی کینګ باک په دغه لیک کې ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې میلیارډونه ډالر مصرف شوی او د زرګونه خلکو ژوند پکې کې تلف شوی دی.
تاسو خبره په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو ده، او د غرض د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره تړل شوی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلا مشوره کوي. انټونی بلینکن دغه څرګندونه نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لندو خبرو کې وکړه. د دې غونډې نور جزئیات ملالی بشیرک.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه په لدی هیواد وزي، نو ځکه د په خبره غواړي چې له خپل متحدانو سره خپل لومړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلینکن دا خبرې د سه شنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنی غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. د زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسو او خپل ځواکونه له خطر وباسو. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په خوندې ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
تیر اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی و چې دا به ګران وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. خو بلینکن وایي امریکا چې هر پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks we strongly welcome them
اوس مهال ننګونه دادا چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کو که څه هم دا بهیر نازک دی، خدا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازنې لار ده. موږ د وزیر بلینکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي، او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید په سرلنی عملیات پیل نه کړي، او د دوه د تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
شپږ بجې او 19 دقیقې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څوارلس سوم شونیز کال د زنګ په وهلو سره نن پیل کړ. ښاغلی غنی د نوي شونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سږ کال به د زده کوونکو لپاره 1100 ښوونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې د 11000 د زیاتو نوي ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر خوا یې د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن یې په امانی لیسه کې د نوي ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل هغه څه چې اوس یې د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له دولسم ټولګي فارغان دویم ځلې زده کړې وکړې. کیفیت ډیر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سکال به د زده کوونکو لپاره د 1190 ښوونځیو ودانۍ هم جوړ شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 232 ښوونځیو ته نوي ودانۍ جوړ شوې او 640 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزي چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مخ ته وړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خوای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو. او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصلیت معلوم کی چې موږ څوک وو او چیرته راغلی یو.
مرمن حمیدی وای چې کال به 1,000,000 نوي ماشومان په خونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنیو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلي پاتې کیږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډېدلی و او په ټول هېواد کې ښوونځي تړلي وو. خدا سیما چې لا هم د کورونا غوښ پر خپل ځای دی. جمهور رئیس غنی له امیر روغتیا وزارت غواړي چې د دې وباد دریمې چپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډیر پام ولري. د پوهنې وزارت هم د زده کوونکو غوښتي چې د امیر روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې څه کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځن هم جبران کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. شایي په کار ځای کې به موده تعصب په اړه اوریدلی وي. دا یوازې د توکم، ژبې او قوم پالنې په معنا تعصب او تبعیض نه دی، بلکې د جنسیت پر بنسټ تبعیض هم ډیر مشهور ډول دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دولتي ګمارونو کې قانون او ټاکل شوې تګلارې په سمه توګه نه پلي کېږي او همدا لامل دی چې په وینا یې په کاري چاپیریال کې تبعیض رامنځته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
موبیش کله نه روقیه حسین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغه شوی. نوموړی وسمهال په څلورم بس کې په یو دولتي اداره کې کار کوي. هغه چې په کوم ځای کې کار کوي نو غواړي نو می واخلي د دې لپاره چې د خپل دند له لاس ورکول ویره ورسره ده. په هغه اداره کې چې شاوخوا 50% کارکونکو لري اغلی حسینی وزنی میرمن ده چې لوړ مقام ته رسیدلې ده. نوموړی وایي سره له دې چې کاري تجربه او لوړې زده کړې لري، خو بیا هم د شاوخوا چاپیریال، همکارانو او وسیدونکو ورته په کوم سترګه ګوري. د اغلی حسیني په خبره لولس نارینه همکارانو سره تر سخت سیالي ورسته د ډیرو هڅو سره سره لتیرو دریو میاشتو راهیسې د موقف ته رسیدلی، خو په وینا یې تر اوسه د نوي دندماش نه دی ترلاسه کړی.
په دولتي ادارو کې اوس هم د تیر په څیر ځینې مسایل پر خپل ځای پاتې، لکه د میرمنو پر وړاندې جنسیتي او دوه مخې لیدلوری. دا هغه دلیلونه دي چې میرمنې په دولتي ادارو کې کمې ښکاره شي او کمه ونډه ورکړل شي.
د افغانستان د کار قانون په دوه ماده کې د کار پر وړاندې برابري تضمین شوی. د دغه قانون پر بنسټ د کار کولو حق، عادلانه رویه، برابر حقوق، د تقاعد حقوق او د کار پر مهال د روغتیا او خوندیتوب حقوق، دا ټول د افغانستان د وګړو لپاره د کار په قانون کې تضمین شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کاري چاپیریال کې د وی سروې لمخې موندلی چې د 1.5% خلکو پر وړاندې قومي تبعیض شوی دی. د دې کمیسیون ویان ذبی الله فرهنګ په کاري چاپیریال کې د قوانینو نه پلي کول د تعصب او تبعیض اساسي لاملونه یادوي.
حکومت افغانستان با توجه به
د افغانستان حکومت کولای شي د هغه قوانینو او تګلارې چې لري د دې حالت د ښه کېدو لپاره ګام پورته کړي. په ټوله کې ستونزه د پلي کېدو په برخه کې ده. په داسې حال کې چې د ښځو د ملاتړ په برخه کې زیاتې تګلارې شته او حکومت باید د تطبیق په برخه کې کار وکړي.
در نهادهای دولتي افغانستان وجود دره نسبت به تطبیق ازو
د افغانستان د اساسي قانون د 20مې ماده لمخې دغه هوا د ټولو وګړو ترمنځ تبعیض مندای. خو د هوادوالو په خبره په دولتي دارو کې د لګاکوي پر وړاندې د استخدام چارې ستونزمن کار دی. هغه څه چې بیا د اداري اصلاحاتو کمیسیون یې ردوي. افغان سیک سمندر سنگ چې کابل ښار په وچنډه کې د خوراکي توکو دکان لري، سره له ډیرو امنیتي ستونزو بیا هم خپل 15 کسیزه کورنۍ ته نفقه ګټي. هغه وی ډیر سکانو د دې لپاره خپل شخصي کاروبار ته مخه کړی چې په دولتي دارو کې له دوی سره تبعیض او تعصب کیږي. د دې خبره په دولتي دارو کې سکان شته خو د ګوتو په شمیر دي.
موږ په دولت رس کې تقریبا یو کس لرو په پارلمان کې دی، یو کس په سنا کې دی، یو کس دی په رئیس جمهور سره مشاورین لرو. دولتي ادارې کې هم دوه درې کسان لرو. نو هغه نه وروسته د ډاکټر نجیب حکومت نه وروسته بیا داسې تعصب د وجه نه مکتبونه ته نشي تللی چې هغوی درس ویلو.
ټولنپوهان بیا له قومي، مذهبي او د جنسیت له اړخه تبعیض او تعصب کول د افغانستان د قوم، مذهب، ژبې او جغرافیا د ویش په معنا بولي. خو د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون د افغان حکومت په استازیتوب وایي په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره ټولو وګړو ته فرصت او سیالۍ په مساویانه ډول دي. د دې کمیسیون ویان فرید احمد وایي د ښځو او لږکیو ونډه په دولتي ادارو کې د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل کردیم. لازادی را دیو سروسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
او سم یو نړیوال موضوع. جرمنی چارواکو د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. د جرمنی په ګډون د اروپای ټولنې یو شمیر هیوادونه د کورونا وبا له نوي څپې سره مخامخ دي او ډیرو دغه هیوادونو بندیزونو ته مخه کړې ده. نور جزئیات احمد شي برکوي.
جرمنی په اروپا کې د کورونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته رشتو خبرو چې نن سهار وختي پوری دوام وکړ، د جرمني مرکزی او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدراعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 15 ورځو په مخه سخت وي.
Wir stehen vor Ostern und wir fragen uns, wie können wir die
Mund der Easter po der Schelkiu. Buchtena dadache sodowel da urazi khetire daishi. De hamdele para mung par de mauzu der bahas wakar je sanga kawleshu da dre masapa asana terashi.
Mervan Merkel ziyata kta che april lumri tar 15 me batul dukanuna bandwi masabi marasim ba online wi yawas ba supermarketuno te ijaza warkdu che da april padrema pranistivi dre une mukhi federaliya biyalati hukumatuno muafiqa kreva che da dre une potreski ba tadriji bandizuna kamwi khose prekra badala kreda da europai tolani da noru hiwado pa cher germany da corona obada dre mi chapi aw da vaccine da warkli da uru behir la amala bandizuno ta makha kreda په جرمنی کې یوازې 9% خلکو لشتل لژته کورونا وبا لمړی واکسین اخیستای دی او 4% دواړه ډوز تر لاسه کړی دی. د فرانسې، ایتالیا، استریا او پولند په ګډون نور اروپایي هوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه یعنی د اپریل تر 28 تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
دوستانو ډیره مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مهاله را سره ورېدلې. خو لا هم یو دری مجله پاته د سیسمه عباس په وړاندې کې استودیو ته غلې اشاره غلې.
تشکر فریب.